سلامونه ستړي مشه افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې دي. تاسو څنګه کله زده رادیو نه اوري او ساده رادیو خبرونه څلور وشتا ته دوام لري. دا سرلوش په ګو ادمه خام تش په ګو پلانډو څو پوندو نه سی وش پنده وش مترو د مخام لوش په ګو د سر تش په ګو په منځني صفه دوله شپک نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. سبا یک شنبه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اورښت او تالندې برېښنا اټکل شوی. د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلند د هوا پېژندنې ریاست نن په ویلې کې لیکلي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې به د باران اندازه له 15 تر 30 میلی متر پورې وي. وړاندوینه کې لیکل شوی چې د سلنګونو په ګډون به په شمال ختیځو، شمالي، لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزي ولایتونو کې تیز بادونه، دوړي او خاورې وي چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 50 تر 90 کیلومتر پورې وي. دا سور میاشت چاله نیمایي د افغانستان ګڼ ولایتونو تر سخت اورښتونو وروسته د ویجاړونکو سیلابونو شاهدان وو چې لسګونو کسانو ته مرشوب لواړول او د خلکو ملکیتونه سخت زیانمن کړل. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د بریتانیا له شارش د فیر سره د افغانستان له روغتیا نظام سره د مرستو پر موضوع خبرې کړي. د طالبانو روغتیا وزارت نن شنبه پر خپل ایکس باندې په ټویټر لیکلي چې مولوي نور جلال جلالي د کابل لپاره د بریتانیا له شارش د فیر رابرټ ډیکسن سره په کتنې کې پر دې او نور موضوعات خبرې کړي. وړاندې لیکل شوی چې په دې کتنې کې د روغتیا په برخه کې د نړیوالو مرستو پر جلب هم خبرې وشوي او د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر د روغتیا په برخه کې د نړیوالو در همکاری مهمه وکړه. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر د بریټانیا له شارج د فیر پر روغتیا برخه کې د مرستو غوښتنه وکړه. روغتیا نړیوال سازمان په 13 فبروري میاشت کې په یو راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې د افغانستان روغتیا سکتور له چیلنجونو ډک وی. د غزې د ملکي دفاع بنسټ نن ویلي پر یو خونځي بې ځای شوی فلسطیني په یو خونځي چې بیزایشي فلسطینیان پکې دیره و د اسرایلو په هوایي حمله کې درې نوي کسان وژل شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس لیکي چې په ویپري ډول د کشمیري نشي تاییدولې خو کتای چې د با په غزه کې د اسرایلو او حماس ترمنځ د لس میاشتنۍ جګړې پر مهال تر ټولو له خونړیو پیښوي. خو د غزې روغتیا وزارت بیا د وژل شوو شمیر اتیا یاد کړی دی. په عین حال کې د اسرایلو د پوځ ویاند وایي پر خونځي د اسرایلو په برید کې د حماس او اسلامي جهاد د شاو خوشلو وسلوالو چې له هغه ځای فعالیت کوي پنخه شوې دي. نادو شوشانی پر خپل ایکس باندې لیکلي چې د خونځي انګړ او هلته هغه جماعت وشتل شوی چې د حماس او اسلامي جهاد د پوځ مرکز په توګه کاریده. د په غزه کې د اسرایلو او حماس ترمنځ لس میاشتنۍ جګړه کې ول خونړۍ وبریدونه ګڼل کیږي. د راپورونو له مخې په غزه ترنګ کې نشته ټول خونځي د هغو کسانو په پناه ځایونو بدل شوی دي چې د جګړې له امله له خپلو مینو کډه کولو ته اړ شوي دي. او د بنگلاديش چارواکي وايي د دغه هیواد قاضي القضات او د مرکزی بانک رئیس له خپل دندو استعفا وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په بنگلاديش کې د محصلانو اعتراضونه د دې سبب شول چې صدر اعظم شیخ حسینی له دغه هیواد وتښتي او د هغې د رژیم زیات ګمرل شوي چارواکي له دندو لرې شي. د قانون وزارت یو چارواکي د نوم نه خوده له په شرط ویلي چې قاضي القضات عبید الحسن استعفا وکړه. تر دې مخکې محصلانو قاضي القضات خبرداري ورکړې وه چې استعفا ونه کړي له سخت عواقب سره مخامخ شي. روجس خبره جانس لیکي چې دغه ایده په بيپري ډول نشي تاییدول. د مالی وزارت صلاحکار صلاح الدین احمد خبر اعلان ته ویلي د بنگلاديش د مرکزی بانک مشر عبدالرؤف تعلقلدار هم خپل استعفا وړاندې کړي خو لمنل شوی نه ده. په خونه یې صدر اعظم شیخ حسینه له تیرې دوشنبه په هند کې ده. حسینه له هغو اعتراضونو وروسته خپل هیواد وتل چې په نتیجه کې شاوخوا 300 کسان وژل شو چې ډیری یې محصلان وو. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه واوریدل شي. ملګری ملتونو وایي د ورزش ملي او نړیوال بنسټونو باید د طالبانو لوري په هر ډول سپورتي فعالیتونو کې د افغانو میرمنو د بندیز لپاره په اړه پریکړه اقدامات وکړي. د ملګری ملتونو د څرګندونې په داسې حال کې دي چې په اولمپیک کې ټول افغان لوبغاړي چې لوبېدل د دغې لوبه له دوامه پاتې دي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل کړی دی. دا شته 15 ولایتونه کم یو دي. وړاندې په راپور کې درته وایو. بل پلو افغان انجنی وای شدوی د طالبان لخوا پردوی لگول شی و بندیزونه په هنر کې رخکار کوي. هو څومره د دې امکان شته چې پر افغان نجونو لګیدلې بندیزونه په هنرونو کې راښکار شي؟ وړاندې یې په راپور کې درته وایي. باندې سربیره نور مطالب هم شته. منتیا مبارک.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبرونه کې مو زه فریده سیال د قدر جلالو د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. ملګري ملتونه وایي د ورزش ملي او نړیوال بنسټونه دي د طالبانو لوري په هر ډول سپورتي فعالیتونو کې د افغانو میرمنو د بندیزونو په اړه پریکړندې اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې نن پرون جمعه د ګس نهمه د یوې اعلامې په خپرولو سره اندېښنه ښودلې چې ځینې ورزشي بنسټونه د افغانو میرمنو د حقونو په خوندیتوب کې پاتې راغلي. تفصیل حدیث پردیس نه په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د شته محدودیتونو په اړه د اندېښنو په دوام ملګرو ملتونو له ټولو ورزشي بنسټونو غوښتي چې په دې اړه جدي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې پرون جمعه د اګست نهمه د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې طالبانو نږدې درې کاله افغان میرمنې له هر ډول سپورتي فعالیتونو منع کړي چې دا د هغوی له حقونو ښکاره سرغړونه ده او د بشریت پر وړاندې ممکنه جنایت بلل کېدای شي. د کارپوهانو دې ډلې دغه شان سپارښتنه کړې چې باید په افغانستان کې د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د افغان میرمنو پر حقونو د سرغړونې لړۍ ته د پای ټکی کې خودل شي. د غیډلې د غشان د اولمپیک نړیوال کمیټې ته په ویلیک کې ویلي چې محدودیتونو سره سره د اولمپیک په سیالیو کې د افغان میرمنو ګډون د ستاینې وړ دی، خو باید ورزشي بنسټونه د افغان ورزشکارانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي او دغه سازمان د کارپوهانو د یادې ډلې غړي ریچارډ بینت هم په خپل ایکس پاڼه کې د اعلامې خبره کړې او ویلي که څه هم په نړیوالو میدانونو کې د افغان خزینه ورزشکارانو له ګډونه خوښ دی، خو له ورزشي بنسټونو غواړي چې لا هڅه وکړي او په خبره یې دا د دوی مسؤلیت دی چې په سپورت کې د ښځو او نجونو د ګډون پر وړاندې د طالبانو بندیز چیلنج کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاریس په اولمپیک لوبو کې د کډوالو د اولمپیک ټیم غړي منیژه تلاش پرون جمعه د اګست نهمه وروسته له هغې له دې لوبو منع شوه چې په مقدماتي لوبه کې په اغوستو ورزشي جامو کې د آزادو افغان ښځو کلمه لیکل شوې وه. رویټرز خبري اژانس نن شنبه د اګست لسمه د یو راپور له مخې ویلي چې اغلې تلاش چې په اسپانیا کې اوسیږي هالندۍ انډیا سرجودي ته د بایلل مقدماتي لوبې په مهال په نیلي رنګه کمیس په سپینو لویو تورو دغه عبارت لیکل شوی و. سیاسي شعارونه او بیانونه د لوبو په ډګر او د اولمپیک په پوډیمونو کې منع دي. د نسا د سپورټ نړیوال فدراسیون په یو بیان کې وویل میرمن تلاش په خپلو جامو کې د سیاسي شعار ښودلو په خاطر له لوبو منع شوې ده. که څه هم وړاندې د منیژې په ګډون د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې د ټولو افغان لوبغاړو په ځانګړې توګه د میرمنو ګډون په پراخه کچه سیل شوی و، خو په دغه لوبو کې پر یوې افغاني ورزشکاري بندیز ځینې ښځینه افغان ورزشکاران اندېښمن کړي دي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم غړي روقیه علیزاده وایي چې د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې د افغان ښځینه ورزشکارانو ګډون ټولو لوبغاړو ته روحیه ورکوي. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان اجازه هیڅ ګونه فعالیت را برای خانمان ایجاد نکرد.
که څه هم طالبانو موږ له ورزشي فعالیتونو منع کړي و، خو له نیکمرغه زموږ یو ټیم دا مهال په فرانسه کې دی او د لوبو په کولو سره موږ ټولو ته ویاړ راپکي. له نړیوالې ټولنې مو غوښتنه دا ده چې ټولو ښځینه افغان ورزشکارانو ته پام وکړي او د هغوی غږ واوري.
په کابل کې یوې بلې افغان ورزشکاري چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دا مهال یوازې افغان ورزشکاران دي چې د طالبانو خلاف د افغانستان واقعي انځور نړۍ ته وړاندې کوي. د پاریس اولمپیک په سږنیو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب شپږو لوبغاړو درې ښځینه او درې نارینه هغو ګډون کړی و. سربیره پر دې پنځو افغان لوبغاړو هم په دغه سیالیو کې د کډوالو د لوبډلې د یوې برخې په توګه ګډون کړی دی. د رویټرز په وینا دغو افغان لوبغاړو ته د اولمپیک نړیوالې کمیټې په سمبولیکه توګه دغه بلنه د دې لپاره ورکړي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ته چې ښځې او نجونې له سپورتي فعالیتونو منع کړي یو پیغام ورکړي. که څه هم طالبانو په ځانګړې توګه په ورزشي فعالیتونو کې د افغان میرمنو پر وړاندې د بندیزونو په اړه د تازه اندېښنو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاریس 2024 اولمپیکي سیالیو کې د درې افغان نجونو ورزشکارانو ګډون چې په بهر کې اوسیږي په رسمیت نه و پیژندلی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت د افغانستان په 15 ولایتونو کې د پولیو واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن واکسین په پیل شوي کمپاین کې به په افغانستان کې نږدې 2.4 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم وي واکسین شي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان رسنیو ته په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې دغه کمپاین د شنبې په ورځ د افغانستان په 15 ولایتونو کې پیل شوی او 4 ورځې به دوام وکړي. هغه له قومي مشرانو، دیني عالمانو او د کورنیو له مشرانو غوښتي چې په سیمه کې دي له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي.
نن د شنبې ورځ د اسد د میاشتې شلمه د هیواد په 15 ولایتونو اروزګان، زابل، کندهار، هلمند او هرات کې د پولیو د واکسین 4 ورځنی کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې چې نږدې 2.4 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ته به د پولیو واکسین تطبیق شي د 4 ورځو لپاره به ادامه ولري.
شرافت زمان زیاته کړه چې د 2024 کال له پیل څخه تر جولای میاشتې پورې د پولیو واکسین 5 کمپاینونه ترسره شوي چې 2 ملي کمپاینونه او 3 فرعي کمپاینونه دي. د هغه په خبره په 2024 کال کې د پولیو د واکسین 12 کمپاینونه ترسره شوي چې 3 ملي کمپاینونه، 5 فرعي کمپاینونه او 4 ځانګړي کمپاینونه پکې شامل دي. هممهاله له پولیو څخه خلاص افغانستان بنسټ د شنبې په ورځ د اګست 15 له افغان کورنیو وغوښتل چې خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هم افغان کورنۍ وایي چې د پولیو یا ګوزن د مخنیوي لپاره خپل ماشومان واکسینوي. د کابل اوسیدونکي پلوشي ازادي راډیو ته وویل چې د کمپاین په لومړۍ ورځ د واکسیناتورانو یوه ډله سیمې ته راغلې وه او ماشومان یې واکسین کړل.
ما 4 کودک دارم، 3 تاشه واکسین کردم، یکیش
زه 4 ماشومان لرم، 3 می ورته واکسین کړل. د دې لپاره چې له ګوزن څخه وژغورل سي، له نورو کورنیو څخه هم غواړم چې خپل ماشومان واکسین کړي.
کودکای خره واکسین کنن که از فلج نه.
د زابل ولایت اوسیدونکي شیر احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امی واکسین پولیو که میای خوب است. ما هر سال امی طفلای خود واکسین میکردیم.
د پولیو واکسین خدای مونږ هر کال خپل ماشومان واکسینو ودا چې اوس بیا راځي خدای. ډاکټران وایي چې دا د فلج مخه نیسي. خدای د چپراتلونکو کې دوی فلج نشي، لاسونه او پښې کاغه واغه پاتې نشي. زل نور کورنۍ هم غواړم چې خپل ماشومان واکسین کړي.
دیگه ما دیگه خانواده هم میخوایم که واکسین بکنن طفلایشان.
بلخوا یو شمیر واکسیناتوران ازادي راډیو ته وایي چې د پولیو ضد واکسین په تطبیق کې د پخوا په پرتله د کورنیو همکاري ښه شوې ده. په لغمان ولایت کې یو واکسیناتور عبدالرقیب هاشمی ازادي راډیو ته وویل
نسبتا د تیر نه چې 3-4 کاله وړاندې مونږ په ځینو ساحو کې د مشکلاتو سره مخ وو، یعنی اکثر ساحې وې چې هلته لاسرسی ورته نه کېده او د خلکو همکاري یو څه اندازه مشکلات لري، خو نسبتا تیر ته اوس خلک ښه شوي دي او تر ټولو لویه ونډه پکې د تاسو راډیوګانې او میډیا او د سوشل میډیا ده.
افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی 2 هیوادونه دي چې د پولیو وایروس په کې له منځه نه دی تللی. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د جون په 10مه راپور ورکړی و چې د 2024 کال په اوږدو کې په افغانستان کې د پولیو 6 مثبتې پیښې او په پاکستان کې 8 پیښې ثبت شوي دي. خو شاوخوا یوه میاشت وړاندې د افغانستان په لویدیځ کې یو روغتیایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په افغانستان کې د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوي دي.
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپلو ماشومانو تا دا پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړی او روغ سټه یقینی کړی.
د غزي پر یو خنځی چې بې ځای شوي فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه په تازه حمله کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. اسرائیل ویلي د یو خنځی انګړی د دې لپاره پنخه کړی چې هلته د حماس او د اسلامي جهاد ډلو وسلوالو فعالیت کوه. د پخځه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې 4 میاشتې تداخل شوه. تر ټولو خونړۍ پیښې ګڼل کېږي. تفصیل په دې راپور کې.
د حماس تر ولکې لاندې د غزي روغتیا وزارت د وژل سوو شمیر 80 او د ټاپیانو شمیر 40 یاد کړی دی. خو د غزي د ملکي دفاع بنسټ ویلي پر یوه ښوونځي چې بې ځایه سوي فلسطینیان پکې دیره وو د اسرائیل په هوایي حمله کې 93 کسان وژل سوي دي. د فرانسې خبري اژانس لیکلي چې په بې پرې ډول دغه شمیرې نسي تاییدولی، خو که تایید سي دا به په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د 10 میاشتنۍ جګړې پر مهال تر ټولو له خونړیو پیښ وي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په همدې حال کې د اسرائیل د پوځ ویاند وایي چې پر شوونځي د اسرائیل په نننی برید کې د حماس او اسلامي جهاد ډلو شاوخوا شل وسلوال چې له هغه ځایه فعالیت کاوه په نشه سوي دي. نادا او شوشانی نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د شوونځي انګړ او هلته هغه جماعت وشتل سوی چې د حماس او اسلامي جهاد د پوځي مرکز په توګه کارول کېدل. د راپورونو له مخې په غزې تړانګه کې نږدې ټول شوونځي د هغو کسانو په پناه ځایونو بدل سوي چې د جګړې له کبله له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي دي. په غزې ښار کې د الاهلي روغتون مشر فاضل نعیم اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دوی ته تر اوسه په دې حمله کې د اویا وژل سو کسانو مړي وروړل سوي او دوی د لسو نورو مړو ځینې برخې ترلاسه کړي دي. د ابو انس په نوم یو عیني شاهد چې د خلکو د ژغورنې په چارو بوخت وو اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا حمله نن سهار تر لمر ختو مخکې له مخکېنی خبرداري پرته وسوه. د د پوینا د حمله په وخت کې خلک په جماعت کې په عبادت بوختو یا هم په شوونځي کې دننه نه وو. د غزې د ملکی دفاع بنسټ ویان محمود بسل ویلي دریو میزایلو شوونځي او جماعت وویشت چې هلته شاوخوا شپږ زره کسانو له جګړو پناه اخیستې وه. هغه ویلي د وژل سوو شمیر شایي زیات سي او ډیری قربانیان ښځې او ماشومان دي. ملګری ملتونه وایي د جولای تر شپږمې پورې په غزه کې د 1540 شوونځیو له ډلې 400 په مستقیم ډول وشتل سوي یا هم زیانمن سوي دي. د روغتونونو چارواکي وایي تېره پنجشنبه هم د اسرائیل پوځ هغه دوه شوونځي وویشتل چې د غزې په ختیځ کې بې ځایه سویو وګړو پکې پناه اخیستې وه او لږ تر لږه 15 کسان یې وژلي وو.
په افغانستان کې پر افغان ښځو نجونو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شو محدودیتونو ته د افغانو انځورګرو نجونو لخوا د هنر په ژبه خبرګون یو شمېر دوی په ځانګړي ډول د نجونو په زده کړو بندیز خوشنوونکی بولي وای. له محدودیتونو سره سره د خپل انځورونو له لارې وخت په وخت د طالبانو حکومت د دې اقدام په وړاندې غږ پورته کوي. د دوی خبرې کیسې او اندېښنې د سنا کاکړ په دې راپور کې اورو چې د افغانستان د مشهور سندرغاړي میرمن قمرګل په غږ پیلېږي.
محدودیتونو ته د بیان لپاره د هنر ژبې لټول د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي چې خپل او په افغانستان کې د ننۍ د استوګنې د سیمې نوم په راپور کې واخیستل شي. د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي د دوهم کال محصله وه چې د طالبانو حکومت په نجونو وړې زده کړې بندې کړې.
در اول ما رسامی را پیش خودم به شکل آماتور کار میکنم.
په لومړیو کې می رسامی په آماتور ډول لزان سره کوله، خو وروسته می چې د پام سو چې زومره هنر سره راحت يم، زومره هنر را باندې ګران دی، نو کانکور آزموینه کې می ګډون وکړ او د هنرونو په هنزي گرافیک ډیزاین برخه می انتخاب کړ چې له نیکه مرغه ورته کامیاب وسوم. خو متاسفانه په هنتونونو د نجونو پر مخ وتړل شول.
متاسفانه پانتونا برای دخترها بسته شد.
هنر چې پخوانی ملګری و یوازیتوب ته یې نه ده پریښی او د کور په څلور دیوالونو کې هم ورسره پالی. د افغان انځورګره پیغله وایي هنرمندان غواړي چې خپل د ځان زیږنده موضوعات او هغه چې په ټولنه کې رامنځته کېږي د خپل هنر له لارې خپلو خلکو ته وړاندې کړي، خو په خبره یې ځینې محدودیتونه شته چې له عملی نشي کولی.
محدودیت هایی که خود نظام به وجود آورده و هنرمندان
کوم محدودیتونه چې نظام رامنځته کړي هنرمندان یې محدود کړي او اندوی نسی کولای هغه څه چې غواړي انځوري کړي. په فکر کې ګرځي، انتقاد پرې وکړي، نسی کولای په هنري قالب کې د اثر په توګه رامنځته کړي،
په شکل اثر در بیاوره.
خو له دې محدودیتونو سره سره هم زیاتوي چې د خپل هنر پر مټ پر افغان نجونو او ښځو لګېدلو محدودیتونو ته یې وخت په وخت بیان ژبه لټولې ده. نصرن بیګزاده بل افغان انځورګره ده. د دې کیسه بیا بېله ده. هغه چې په جلاوطنۍ کې زیږېدلې او لویه شوې ده، استاد ته ناسته ده او هنرمنده شوې ده. خو تنکې پیغله نصرن چې یوازې 3 عمر لري وایي کله هم له خپل وطن او وطنوالو لرې نه وه. هیله یې وه چې یوه ورځ خپل هېواد ته ولاړه شي، خو په خبره یې په افغانستان کې اوس د طالبان حکومت لخوا پنچون او خزو لګیدلو محدودیتونو ته په پام د هیلې ورته ځواني مرګ ښکاری. نصرن د افغانستان په ګاونډي هیواد ایران کې اوسیږي.
تر اوسه افغانستان ته نه یم تللی، خو دا ماته تر ټولو لوی خوب دی چې هلته ولاړه شم، هلته درس ووایم، هلته ژوند وکړم. د افغانستان سره مې بې حده ډېره مینه ده، خو له بده مرغه اوس لپاره دا ناممکنه ده، ځکه چې افغانستان د نجونو لپاره د یو بېرحمه زندان حکم لري.
نسترن د تور قلم یا سیاه قلم سبک انځورګری کوي، وایي پر افغانستان د طالبانو حکومت په بیا واکمنېدو سره یې هڅه وکړه چې پر افغان نجونو او ښځو د دوی لخوا لګول شوي محدودیتونه د هنر په ژبه بیان کړي، خو په خبره یې له نتیجې یې ناهیلي ده.
د طالبانو راتګ سره مې افغانستان ته د تګ تمطوله وشکېده، دوی مې هڅې وکړه چې د خپل هنر له لارې د نجونو لپاره یو پیغام دنیا ته ورسوم، خو فکر کوم چې نتیجه یې نه درلوده.
په افغانستان کې دننه یوې بلې انځورګرې د ګرافیک ډیزاین په برخه کې خپلې زده کړې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې د طالبانو تر بیاسلې واکمنېدو مخکې بشپړې کړې او هنري کارونه یې ډېر په ښوونیزو برخو کې دي. دی هم د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل وخت په وخت په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا په نجونو او ښځو محدودیتونو ته انځوریزه ژبه ورکړې ده. دا انځورګره په اخلاص زیاتوي.
د افغانستان بنا به هر
په افغانستان کې د هر دلیل پر بنسټ زده کړې او تعلیم ته پاملرنه ورځ په ورځ پیکه کیږي، په ځانګړي ډول انجونو ته. دا واقعا خوشینونکې ده. هیله مې ده چې ټول په افغانستان کې د زده کړې او د تعلیم له حق څخه برخمن شي،
برخوردار وشي.
د طالبان حکومت په افغانستان کې تربیه سلی واکمنې دوه وروسته چې نږدې درې کاله ورنه تیری کې نجونې منځنیو ښوونځیو ته له تګ منع کړې او د 2023 زیږدیز کال په دسمبر میاشت کې له لوړو زده کړو هم را وګرځولې. دوی دغه شان په ډېری نورو برخو کې هم د ښځو فعالیتونه محدود کړي چې د هنرونو په برخه کې زده کړې هم پکې شاملې دي. خو ازادي راډیو سره په خبرو کې یو شمېر انځورګرو نجونو ویلي چې اوس په آنلاین ډول د لا زده کړو او هنر ترلاسه کولو هڅه کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا مې مال مې ټول مې در بدر
رسول له اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د بنگلاديش په پانتونونو کې شمیر افغان زده کوونکي په دې هیواد کې له سیاسي ناورین وروسته د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. دوی وایي دا مهال دوی په ویره کې ژوند کوي او که حالات نور هم خراب شي بیرته افغانستان ته نشستنېدلی.
په بنگلاديش کې یو شمیر افغان محصلین په دغه هیواد کې د وروستیو امنیتي ناکراریو له امله اندېښمن دي. د بنگلاديش په پلازمېنه ډاکا او د دې هیواد په ځینو نورو ښارونو کې له څو اونیو راهیسې د ملکي خدمتونو په قانون کې د ونډې په تړاو خونړۍ لاریونونه شوی. د راپورونو له مخې له تېرې یوې میاشتې راهیسې په لاریونونو او اعتراضونو کې شاوخوا 200 کسان وژل شوي، هغه څه چې ازادي راډیو یې په خپلواک ډول نشي تاییدولای. په بنگلاديش کې دغو لاریونونو او تاوتریخوالي په دغه هیواد کې لسګونه افغان نجونې محصلینې اندېښمنې کړي. دوی چې کرشمیر یې معلوم نه دی او ډیری یې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته د تحصیلي بورسیو له لارې د دغه هیواد پوهنتونونو ته لاره موندلې، وایي چې د ښه ژوند او راتلونکي لپاره یې افغانستان پرېښود، خو اوس د دوی پر وړاندې نورې اندېښنې او ننګونې راولاړې شوې چې دوی یې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي. په بنگلاديش پوهنتون کې دوه افغان نجونو محصلینو د خپل نوم او هویت د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
موږ په لیلیت روسی کې اندېښنه لرو چې د خلکو برید تر لیلی راونه رسېږي. هغه ډولې چې په کلیساګانو حمله وکړه پر لیلی ونه کړي. لومړی وزیر نوی شوی امکانات شته چې بیا وضعیت خراب شي. موږ افغانستان ته هم نه شو تلای. زموږ برخلیک به څنګه کیږي؟
پس برگشته نمیتونیم به افغانستان. پس سرنوشت ما چی میشه؟
رئیس دانشگاه میگه امنیت شما کلن گرفته است.
د پانتون مشر وای ستاسو امنیت ساتل شوی، ځکه ستاسو د پانتون دیوالونه لوړ دي. لومړی دا چې د پانتون دیوالونه لوړ نه دي، بل دا که څوک وغوړي پر موږ حمله وکړي، د دروازې ساتونکي حتی وسلې نه لري چې له موږ ساتنه وکړي. موږ د دې لپاره د خپل امنیت په اړه اندېښمن یو.
وضعیت خود ما هستیم، نگران امنیت ما هستیم.
د بنگلاديش په وروستیو پراخو اعتراضونو کې اعتراض کوونکو د دغه هیواد د لومړی وزیر شیخ حسینې د استعفا غوښتنه کوله، چې بل اخره د د هغې په شخصي کور او ګوند پورې اړوند ودانیو یې برید وکړ چې په پایله کې شیخ حسینه استعفا ورکړه، له هېواده ووته او هند ته لاړه. په بنګلادیش کې له مظاهرو وروسته د تاوتریخوالي د مخنیوي په موخه ښوونځي او پوهنتونونه د نامعلومې مودې لپاره وتړل شول او مخابراتي او انټرنیټي شبکې محدودې شوې او انټرنیټ ته لاسرسی ډېر ستونزمن شو. له بنګلادیش څخه د شیخ حسینې له وتلو وروسته د نوبل د سولې د جایزې ګټونکی او د کوچنیو پانګونو بریالۍ څېره محمد یونس د اعتراض کوونکو د غوښتنې پر بنسټ د بنګلادیش د نوي صدراعظم په توګه ټاکل شوی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
دا نورستان په مرکز پارون کې خزینه خالی ګندون کې د بازار له نشټوالي شکایت کوي. د دوی په وینا هر ډول خزینه جامې ګندلی شي، خو د مارکیټ نشټوالي له ستونزو سره مخ کړي دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د کالیو ګنډلو ماشین د چرخ تاوولو سره غواړي چې د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. سلما د جامو ګنډلو کسب د نورستان مرکز پارون کې زده کړې. له تیرو څو کالو د خزینو او د ماشومانو کالی ګنډي. هغې په خپلو لاسونو د ګنډل شوو جامو څو نمونې په خټینه او لرګینه کوټه کې دیوال ته راځوړندې کړي دي. سلما ازادي راډیو ته وویل څو ډوله کالی ګنډلی شي، خو بازار یې په نشت حساب دی.
بس جامع گانڈل دی جاتے ہیں، ہر قسم ہوئے امبریلا دہو پنجابی ہم دہ ممدا سنور دہو اکپلوانا نہیں ڈیر راؤڈی ہو مفت گنڈ ورکو سوچ باہر نہ راؤڈیا ہوئے نہیں آؤ نیم سو روپے آخلو گنڈو منگا اگاڑو چی یو دغائی شخصن یو زی جوشی او ټول بد وہ گنڈو چال تھی سو ہر چیو یو چی جال بتر لا سراؤ
دا وای خیاطی د دې د پاره زده کړی چې اقتصادي حالت په ورسره خشي او لشاقه کارونو به خلاص شي، خو د بازار نشټوالي لکبلې هغه هله تر اوسه نه ده پوره شوې. دا یوازې سلمان د چې د کالیو ګنډلو کسب زده کړي او د بازار نشټون خفه کړي ده، بلکې د هغه په څیر ډېرې خزینه خیاطانې ورته ستونزو سره مخ دي. 25 کلنې زاهدی هم مخې ته د کالیو ګنډلو ماشینې خېده وایي د خزینو هر ډول کالی ګنډلې شي، خو د بازار نشټوالي په وجه ستونزې ګالي.
ایمو خیاطی کړس تاسو هر قسم خاص سنام نشواس یاد واس میش وریب شون میش امریلا سور ار قسم بایاتی متب
د خزینه و هر ډول کالی ګنډلی زده دی. وریب شو امریلا شو او ډیره نور قسمه جامې ګنډلی دي، خو څوک نشته چې تری چمتو شوی لباسونه واخلي او دوی خپل کار ته دوام ورکړي. موږ له حکومت غواړو چې زموږ په لاسونو جوړو شوو جامو ته بازار پیدا کړي. ځینې جامې په 300، ځینې په 250، څه په 150 هم پلورو، خو له ټولو ګرانې زموږ وطني یا نورستاني کالي دي چې قیمت یې 400 افغانۍ دی. دوی وای بیروزګاری او غربت د دوی په چارو هم بد سیوری غوړولې دی. پخوا یو څه بازار خو، خو اوس یې بالکل مزه نشته او کارونه په نشت حساب دي. د دغو خزینه خیاطانو په وینا چې په جمهوریت کې د ښځو د ژوند خوالی په نوم د ښځو چارو وزارت د میرمنو او نجونو په نوم جوړو شوو ټولنو او مؤسساتو سره بهرنیو مرستندویانو په سلګونه میلیونه ډالر مرستې وکړي، خو د دوی په څیر د ژوند په کړاوونو کې راګیرو او بیوسو ښځو ته یې هیڅ ګټه ونه رسیده او نه له شته ستونزو وژغورل شوي. د پارون یو تن اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو په وجه یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د جمهوریت په اخیری کلونو کې د د پارون اړوند پشکی کې د خزینه او جامو او نور شیانو لپاره په یو دوه منزله ودانۍ کار پیل شوی و چې دراغلی بدلون سره یې کارونه په ټپه ودرېدل او لا هم نیمه کاره پاتې ده. کوښښ مو وکړ چې د یاد ولایت د ټولنیزو چارو ریاست چارواکو سره د دغو خزینه خیاطانو ستونزې شریک کړو، خو په اړیکو نیولو او جواب ترلاسه کولو بریالی نشو. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې ښځې د کرکیلې په ګډون